په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د زیانونو له حاله به مو خبر کړو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د پروان چارواکي په یو وسلوال برید کې د څلورو ملکي وګړو او د ملي اردو د یوه سرتېري د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو لس کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د نیوزیلند یوې محکمې هغه سړی چې تیر کال په کریسټ چرچ کې پر دوو جوماتونو په بریدونو کې یو 50 مسلمانان وژلي وو په عمري باندې محکوم کړ. خبرونو تفصیل. د پروان چارواکي په یو وسلوال برید کې څلور ملکی وګړو او د ملي اردو د یو سرتېري د وژل کېدو خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانۍ سرپرست عبدالواسی رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار مهال د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې وشو. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې برید او نښتو کې د ملي اردو یو سرتېری او څلور ملکیان چې د سپرلۍ رکشای د پیښې له ځایه د تېرېدو په حال کې ووژل شول. په دې پیښه کې چې تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی، څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو لس کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درنه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوبن شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از اثر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
په عین حال کې د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلابونو راغلي چې د زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. له پروان د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په چاریکارو کې تېره شپه د وروستیو سیلابونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راوویستل شول. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمېر له سلو کم، خو د بیړنیو چارو مسؤلین شمېر له سلو زیات بولی. د ټپیانو شمېر هم شاوخوا 300 تنه ښودل شوی. دغه او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو دغه راس خلکو ته ډیر مالی زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې که هر چا د دغو کسانو ځای ځایګی معلوم کړ، 5 میلیونه ډالر ورکوي. په دغو کسانو کې یو 70 کلن پاول اوربی دی چې په 2014 کال کې خوست ولایت کې د کتاب د یوې څېړنې پر مهال درک شو. د بل تختول شوی امریکایي نوم پاور افریچس خودل شوی چې په افغانستان کې بیا رغونې په برخه کې له یوې لسیزې کار وروسته په 13 فبروري کې لا درک شو. نه ده څرګنده چې دغه کسان به چیرې وي، خو وسلوالو طالبانو پخوا ویلي وو چې له دوی سره نشته. په ایران کې مشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکی پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته خلاص رسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته په ایران کې قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او د غرض احصایې ملي ادارې ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه. خبرونه لازدي راډیو اوري. د نیوزیلند یوې محکمې هغه سړی چې تیر کال په کریسټ چرچ کې په دوو جوماتونو په بریدونو کې یو 50 مسلمانان وژلي وو له بخښنې پرته په عمري باندې محکوم کړ. د عالی محکمې قاضي کامرن ماندر 90 کلن استرالیایی برانټن ترانت وویل چې د هغه جرمونه دومره بد دي چې په بند کې تر مرګه پورې هغه ته د سزا ورکولو او غندلو د اړتیا درد نه آراموي. ماندر وویل تر هغه ځایه چې دی پودی نوموړي له قربانیانو سره هیڅ خواخوږي نه درلوده. د ترنت مدافع وکیل محکمې ته وویل چې هغه د څرنوال له دې غوښتنې سره چې د تې له بخښنې پرته د عمري بند سزا وړاندیز کړی و مخالفت نه دی کړی. دا ډول سزا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو مجرم ته ورکول کیږي. ترند پر ټول هغو تورونو چې په 2019 کال پر جماعتونو د وسلوال برید په تړاو پر ده لګېدلی اعتراف کړی دی. پر نوموړي د وژنو 150 او 40 د قتل د هڅو او هم د تروریزم د یو مورد د جرمونو تورونه لګول شوي. څارنوالانو درې ورځې مخکې ویلي وو چې ترند دغه حمله کلونه مخکې پلان کړی وه او هدف یې دا و چې هر څومره ډیر چې کیدای شي خلک ووژني. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د هېواد د اټومي فعالیتونو په دوو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبې ایران ته د دغه ادارې د مشر رافایل ګروسي د سفر په پای کې د ایران او د دغه ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسي او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ایران په خپله خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته اجازه ورکوي چې دغو دو ځایونو ته لاسرسی ولري. ښاغلي صالحي په تهران کې خبرلان ته وویل
میخوایم این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه‌ای که هم سرعت ببخشیم.
غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو. داسې ډول چې هغه به ګړندی کړو او هم غواړو چې هر څومره ژر چې کیدای شي یوې داسې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره ولسمشرۍ ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون د ښاغلي رحمان نوماندي رسما اعلان کړه او ویل نوموړی د اکتوبر د 12 نیټې انتخاباتو ته درېږي. امام علي رحمان 18 کلن دی. له دې وړاندې ګمان کېده چې هغه به چې له 2019 کال راهیسې په واک کې دی په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي او خپل زوی رستم امام علي ته به لاره پرانیزي چې په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. رستم امام علي اوس د دوشنبه ښاروال دی او د بیلاروس په پلازمېنه منسک کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر وړاندې پرله پسې د 13 ورځې اعتراض و. د مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او ډیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک دا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ان ټکی انکم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې د ورسته سیلابونو او د اوختو زیانونو په باب خپل خبري علاوه ورو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو اوریدل د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. رحمت الله افغان د کابل استډیو سره وصل دی. افغان صاحب، د وروستیو سیلابونو په اړه مو نور څه معلومات راټول کړي مهرباني.
بله نوری صاحب، تیر شپه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سخت ورښتونه وسول چې له امله سیلابونه راغلل. د کاپیسا سیمه چارواکي وایي چې د بیګاش په سیلابونو او بارانونو کې د دغه ولایت په کوهبن ولسوالۍ کې 14 کسان مړه شوي دي او له 60 زیات ټپیان دي. سیمه چارواکي وایي چې پیښې ځای ته خلک رسېدلي، کومکې خلک رسېدلي تر څو پورې معلومه کړي چې څومره زیانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې نوري صاحب، تېره ورځ وړمه ورځ په افغانستان کې بارانونه وسول، سیلابونه راووتل چې ډېر زیان یې کاپیسا وبخي پروان ولایت ته واړاو. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 100 کسان مړه دي په دغه پیښو کې، له 300 زیات ټپیان دي، خو دا هم هغه لومړني معلومات وو. شېبه وړاندې ما د پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت له وزارت سره اړیکې ونیولې. هغوی وویل چې د نن ورځې په جریان کې به په دې اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې وروستیو سیلابونو څومره مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نوري صاحب، په لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راغلي دي چې تر اوسه پورې هم لومړني معلومات او وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې ممکن څو ورځې نور هم په یو شمېر ولایتونو کې کومه چې سیلابونو ځپلي او بارانونه کې شوي دي، سخت بارانونه او سیلابونه نور هم راسي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د هغه ځای نه چې د سیلاب راوتلو امکانات وي ځانونه خوندي ځایونو ته اوسي. دغه وروستي معلومات کېدای شي ازادي راډیو اوریدونکو ته په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه باندې بشپړ جزئیات وړاندې شي. نوري صاحب،
بلې، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. بلې، قدرمنو اوریدونکو، هر کال پوهیږو چې په افغانستان کې سیلابونه هغه چې ناڅاپه راوځي په تېره بیا خلکو ته ډیر زیانونه اړوي. د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوی ښایي ګران کار وي، خو د زیانونو د کمیدو لپاره څه کیدای شي؟ دا مسله مې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق سره په یوه مرکه کې وڅېړله، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پروان په مرکز چارو کارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغسې سیلابونو به راووځي؟
د سیلابو راتک په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او سکال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې د سیلابونه راغلل. په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبريال ویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر ځان منونکي دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او د دوه ورځې ډیر کم وخت چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تنه سکاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی د زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې، متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات څه داسې سیستم باندې کار کړی دی، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی دی چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
مدقه صاحب، یو بله موضوع چې خپله خلک هم له سیمې لارازي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپله خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د ستاسو د مشکلاتو سره مخ کیږي. که چې موږ توجه ورته وکړو دغه مسایلو ته، او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې تر سره کړي، نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولای شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولای، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سچابیت کې خپل کومه مداخله کوي باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د غو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي، او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په صورت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
چاپیریال ساتنه دی.